افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرز بندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلالزی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نن څخه په کابل کې پر موټر سایکلونو بندیز لګولی دی. په ننګرهار کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له امله دوه کسان مړ شوي دي. او د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په جرمني کې د امریکا پر تاسیساتو د حملو پلان جوړ کړی وو نیولي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت لنن څخه په کابل شار کې پر موټر سایکلو بندیز لګولای دی. دا پریکړه په کابل کې د ترهګرو بریدونو، هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره شوې ده. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر پرون ولیکل چې داسې تخریبي کارونه د موټر سایکلو په وسیله کېږي. له دې امله پریکړه وسوه چې خلک په کابل کې پر موټر سایکلونو له سپرېدو او تګ راتګ منع شي. په کابل کې یو شمېر رستورانتونو ته چې تر اوسه به یې له خلکو فرمایش اخیست او د خلکو کورونو ته به یې ډوډۍ وروړه، ویل سوي چې کارکوونکي یې د دې کار لپاره پر موټر سایکل تګ راتګ نشي کولای. په ننګرهار کې چارواکو نن د کورونا وایرس له امله د دوو کسانو د مړینې خبر ورکړ. د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو وګړی د کابل او بل د پکتیا و، خو دواړه په ننګرهار کې اوسېدل. خوګیاڼي ویلي چې دواړو د کورونا په وایرس ترخته کېدو مخکې د شکر او زړه ناروغي درلوده. په ننګرهار کې تر اوسه د کورونا وایرس لس مثبتې پیښې ثبت شوي او څلور تنه له دې امله مړه شوي دي. په هرات کې هم د عامې روغتیا رئیس محمد رفیق شیرزي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو اتیا کلن سړی د کورونا وایرس له کبله مړ شوی دی. په هرات کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 306 ته رسیدلې دي. د هرات والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به سبا پر خلکو لګېدلی ګرځبندیز لا شدید شي. د سرپل والی وایي چې 40 میلیونه افغانۍ به د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د طبي وسایلو د اخیستلو لپاره ولګوي. عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت 40 میلیونه افغانۍ سرپل ته ورستولی دي.
20 میلیونه افغانۍ
به ولایت سره. دا وایي موږ به د کورونا وایرس لپاره ضروري طبي مواد ور باندې واخلو. آشنا ازادي راډیو ته وویل چې د طبي د درجه د معلومولو وسایل، افونی ضد مواد، ماسکونه او نور داسې ضروری مواد او یو لوی ټانکر به واخلي چې د ولسوالیو په مرکزونو کې دوا پاشي وکړي. د سرپل چارواکي وایي چې په ورستیو کې نږدې 2500 کډوال له ایران او پاکستان ورغلي او په دې ولایت کې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 304 ښودل شوي دي. د جرمني پولیسو د داعش څلور مشکوک غړي چې په خټه د تاجکستان دی، په دې ګومان چې د امریکا پر پوځي تاسیساتو یې د حمله پلان درلود نیولې دي. څارنوالانو ویلي چې څلور مشکوک کسان نن د هغه هیواد په شمال کې له بیلابیلو سیمو نیول شول. څارنوالانو ویلي چې مشکوک کسان عزیز جان بی، فرهاد شاه کاف، محمد علي جیم او سنت الله کاف نومیږي. د هغوی بشپړ نمونه نه دي په ډاګه شوي. دا سیګنال سوي چې مشکوکو کسانو په ابتدا کې په تاجکستان کې د حمله پلان درلود، خو وروسته یې خپل هدف جرمني ته بدل کړ او غوښتل چې په جرمني کې د امریکا پر هوایی پوځي اډه او پر یو وګړي چې د اسلام دشمن یې بلل حمله وکړي. د جرمني فدرالي څارنوالۍ په ویلامیه کې ویلي چې مشکوکو کسانو د حمله لپاره مهمات او وسلې هم ترلاسه کړې وې. پر نیول شوو کسانو داسې ګمان کېږي چې په سوریه او افغانستان کې د داعش له لویو مشرانو سره په تماس کې وو. د ګرجستان په پلازمینه او درویو لویو ښارونو کې د نن سهار له 9 بجو د خلکو پر تګ راتګ بندیز شو. دا بندیز د 10 ورځو لپاره لګول شوی دی. د ګرجستان حکومت دا پریکړه تر هغه وروسته وکړه چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر 10 زیاتې نوې مثبتې پیښې ثبت کړي. د دې هیواد صدر اعظم پرون وویل چې کابینه پریکړه کړې چې پلازمینه تبلیسی او درې نور لوی ښارونه بتومي، کوتایسي او روستاوي قرنټین شي. خلکو ته ویل شوی چې لدې شارونو وتلای یا ورننه وتلای نسیم. په دې هیواد کې بیرنی حالت هم د مارچ په 28مه نیټه اعلان شو. خو د ګرجستان صدر اعظم جورجی غخیرا ویلی چې شای د بیرنی حالت وخت د می میاشتې تر لسمی تمدید شي، خو دا پریکړه باید په پارلمان کې تایید شي. او د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن غونډه لري. په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د ناټو د دفاع وزیران ویډیویي غونډه کوي. هغوی به د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کوي. د ناټو تړون عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون د غونډې په اړه په ویډیویي خبرو کې وویل چې په اجنډا کې یې یوه اساسي مسله د کووید 19 له امله له راغلي بحران سره مبارزه ده.
فرشته جلال زوی وچ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او ورول کده او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان د عام روغتیا وزیر یو ځل بیا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوو محدودیتونو ته جدي پام وکړي.
به شدت نگران هستیم، فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه هایتان بمانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
په کندوز کې خلک د کورونا وایروس له امله بیا لګول شوو بندیزونو ته چندان پام نه ساتي.
پهلوانانې کېږي، ودونه یې حساب کتاب دی، هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا په ورورو تشویش چا سره نشته دی.
د کابل د سروبي ولسوالۍ په اړه راپور لرو چې اوسیدونکي ادعا کوي د کورونا وایروس له امله شاوخوا 15 تنه مړه شوي دي.
فانا پسروبی ولسوالی که داغ فاجعه ریختی هم شده ده، من به 15 دیش پشا و خواه که خبال اجزان دیده بعد مرغا ویروس لعمل للاس آور کرد.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر کړی. دا سازمان یې تورن کړی چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغه څه چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
کلام د بشر د ژوندانه له پیله څخه یا د تمدن له ډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی.
جون پشی بوک مو د قلم د پیدایخ په اړه خبرې کړي. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په صافه وځي او ریدل شي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې کورونا وایروس د چټکې خبرې دو سره سم د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان د عامې روغتیا وزیر او د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار ولسی جرګې غونډې ته استجوابي غونډې ته البته وربللی وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ګرځبندیز په ګډون لګول شوي محدودیتونو ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې کورونا وایروس مثبتو پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت دواړه مشران د دې لپاره ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وو چې د کورونا وایروس په وړاندې د لګول وړاندې د اقداماتو او دغه راز د دغه وایروس د مخنیوي لپاره د ځانګړو شوو پیسو په باب د ولسي جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی ورغلې وه، تعقیب کړې ده او نور حالې اوروي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف چې په هوایي پروازونو محدودیتونه وضع شوي، د دغې ادارې په عوایدو کې 6.9 میلیونه ډالره کموالی راغلی. د یادې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي له وړاندوینې سره سم به تر ټاکلې مودې پورې افغانستان ته 25 میلیونه ډالره زیان ورسیږي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپراوي تاثیراتو ته په کتو هغه محاسبه چې موږ یې لرو د افغانستان هوایي سکتور ته چې د وړاندوینې وخت 6 میاشتې ښودل
شوی. په ډېرې بخښنې سره په تېرې وتنې سره د افغانستان د ملکي هوایي چلند په اړه راپور چې وایي د کورونا وایروس د خپرېدو له عمله د ادارې په وایدو کې کمواله راغلې د کورونا د وایروس په اړه. نن د افغانستان په ولسي جرګه کې د بحث په اړه راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په هیواد کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره ولسي جرګې د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته ور وغوښتل ترڅو ملت ته ځواب ورکړي. د ولسي جرګې غړي انتقاد کوي چې د کورونا وایروس لپاره ځانګړي شوي پیسې په ځای نه دي لګول شوي. دوه وکیلانو کمال ناصر اصولي او مولوي احمدي ترخیل وویل
پاراشوټ د ټیکې څخه سیاتامي وزارت لباس دی ڈاکٹرانو فرمائش ور کڑائی پڑیر لور قیمت باندی دا بظلم وی
تاکی باید یو بام دو هوا و نکی کابل یو است منایا شپخانه دا خوید یو یک چه منگ ندر وسائل سودا پیوا پیش نیها دو کرو چه و وزیر صاحب خپل رئیس دی شپخانی را تویل دی یو است منگ دی نایی دی سناتور زی
دولیسی جرگی دی چار شنبه ورزی پا غنده که دی روختی وزیر دی وکیلانو لانتقادون و رست وویل چه دوی لکم و امکاناتو سر حس کوی چه دی ویروس دی پرختیا مخنیوی وکلی خو نموری لخلکو هم وغوختل چه پا دی برخه کی همکاری وکلی کننو پا خبره هیواد با لیولوی کرکیج سر مخشی
خواهش میکنم زاری میکنم
موږ ډیر اندیښمنیو په خلکو غږ کوم هیله کوم عذر کوم چې په خپلو کورونو کې کښېنه د امیر روغتیا وزارت سپارښتنو ته غوږ ونیسئ او هیواد مو وژغورئ
وطن رو نجات دید
د ولسمشر سلاکار او د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي د کمیټې مشر وحید عمر د ولسي جرګې په غونډه کې د وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې وویل تر اوسه له کورونا سره د مبارزې لپاره 1.8 میلیارد افغانۍ ولایتونو ته لیږل شوي او همدارنګه نږدې 1.2 میلیارد افغانۍ د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول شوي دي
تا امروز
دامن رخته وزارت لوری نگدی 1.2 میلیارد افغانی لګول شوی او سبا د کابینې غونډه د یو طرحه جوړوي چې د بودیجې منابع تعدیل شي تاسو به دا تصویب وای او لزمونه میلیارد افغانی په دې لار کې به لګول کی
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیر وسلر وشتو ساتونو کې د غهیبات کې د کورونا او یا مثبت په حساب چوي دي د دغه په خول لړلې یو دیش په پلازمینه کابل دوه ویش په هرات درې په کندهار درې په غزنی دوه په میدان وردګو دوه په کونړ دوه په ننګرهار دوه په نیمروز یو په فاریاب یو په ورزګان او یو هم په بغلان ولایت کې ثبت شوی له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1.3 اتیاو ته پورته شو د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په اکثرو ښارونو کې ګرځبندیز لګیدلی او یو شمیر ښارونو کې نوی دغه ګام پلی کیږي له دې ډلې نن په کندهار ښار کې هم د خلکو په ګرځېدو کلک بندیز ولګید
و مردل چه ده افغانستان ده عمر اختیار وزیر فیروز الدین فیروز او ده ولسمشر سلاکار وحید عمر چه ده کرونا ویروس پورانده ده آما پوهاوی ده کمیته مشر ده هم ده ولس جرگی غونده تا اور بلل شویو چه ده کرونا ویروس ده مخنیوی پا عرده ده حکومت ده اجراعات و پا باب ده ده جرگی ده غلو پختنی زواب کری د کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ مخ په خپرېدو ده د مثبتو پیښو شمیر هم نږدې 800 ته رسېدلی تر اوسه پورې 1.3 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې دي د کابل سروبي ولسوالۍ هم یوه هغه سیمه ده چې ویل کیږي د کورونا وایروس پکې ډیر خپور شوی دی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې د کورونا وایروس له امله تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې 15 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی خو د دې ولسوالۍ روغتیایي چارواکي بیا دغه ادعا ردوي د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل پرې راپورټ لري
د کابل سروبي ولسوالۍ هغه سیمه چې د اوسیدونکو په خبره یې کورونا وایروس پکې خپور شوی او خلک د مرګ تر پولې رسولي د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي چارواکو شکایت کوي چې ګوندې لازمه پاملرنه یې ورته نه ده کړې په سروبي ولسوالۍ کې له کورونا وایروس د ژغورنې ډلې د رهبرۍ غړی ایمال صافی
صفانه په سروبي ولسوالۍ کې دغه فاجعه رښتیا هم شته ده موږ د 15 په شاوخوا کې خپل ځان د دغه بدمرغه ویروس له امله له لاسه ورکړل دغه افرادو سن د 15 کلونو نه پورته وو کم شمیر پکې ځوانان هم ول
د په خبره چارواکو ژمنه کړې وا چې په ورځنی ډول بلدي ولسوالۍ څخه په کورونا وایروس د مشکوکو لسو کسانو سیمپلونه خار تستوي د دې وایروس د لاخ پرې دوېری مسؤلین اړ کړي چې د کورونا وایروس په اړه د جمعاتونو له ممبر او په ټولنیزو رسنیو کې د پیغامونو له لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي بشیر احمد د ډاکټر عبدالملک زوی دی هغه کس چې پلار یې په کورونا وایروس اخته شوی و. د خوښ دی چې پلار یې بیرته روغ شوی، خو وایي د څو کسانو د مړینې شاهد و چې ګواکې په کورونا وایروس د اخته کېدو له کبله یې سا ورکړې ده. د ده په خبره مړو شویو کسانو د کورونا وایروس نښې درلودې، خو معاینې یې نه وي شوې. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د چهارشنبې په ورځ د دې هېواد ولسي جرګې ته وویل سروبي ولسوالۍ ته یې روغتیایي ډلې استولې چې وضعیت له نږدې وڅاري او دوا پاشي وکړي. دی وایي نن مو سروبي ولسوالۍ ته یو روغتیایي ټیم واستوه تر څو وضعیت له نږدې وګوري او که چیرته چې اړتیا وه دوا پاشي وشي. د مشکوکو کسانو سیمپلونه واخلي او روغتون هم له نږدې وګوري. وضعیت به بدلون مومي، خو همره هم نه ده څرنګه چې ویل کېږي. بلخوا بیا د سروبي ولسوالۍ روغتیایي چارواکي شوې داوي ردوي او وایي هلته څلور د مړینې او په کورونا وایروس دخته کسانو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د سروبي ولسوالۍ روغتون د نرسنګ مدیر مطیع الله الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا 15 شپې تایید شوې نه دي، خو د کورونا نښې نښانې یې درلودې. دوی یا په لار او یا هم په کورونو کې مړه شوي دي. دوه کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې روغتیایي کارکوونکي هم پکې شامل دي او څلور کسان مړه شوي دي. د ته په خبره کوم روغتیایي کارکوونکي چې په دې ولسوالۍ کې په کورونا وایروس اخته شوي دي قرنطین دي. د سروبي ولسوال ګوهر خان بابري هم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیا وزارت خپل روغتیایي ټیم ور استولی چې حالت له نږدې وڅاري. په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د کورونا وایروس لا خپرېدل ورسره بلې زیاتېږي او خلک له عمله سخت اندېښمن دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله حکومت د دغه وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول غونډو په ترسره کولو بندیز لګولې، خو اکثرا لیدل کېږي چې خلک د دغه بندیز د عملي کولو چندان پام نه ساتي. په جماعتونو کې د جمعې لمونځونه اوس هم ترسره کېږي. په ډېرو سیمو کې د خلکو د راټولېدو غونډې جوړېږي او خلک د خوښۍ په مراسمو کې ګډون کوي. له کندوز د ازادي رادیو خبري علي اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم په دغه ولایت کې د ودونو د سربندۍ او داسې نور محفلونه ترسره کیږي او دغه شان د پهلوانۍ اوزلوبي او د سپوی جنگولو لوبي هم ترسره کیږي او ګډون او نندارې ته هم ګڼ شمیر خلک راټولېږي. دوی وایي په دغه شان وضعیت کې له کورونا وایروس سره مبارزه ستونزمن کار دی. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي سردار رازمل په دې اړه وویل
پهلوانۍ نه کېږي، ودونه یو حساب کتاب دی. هیڅوک دا نه وایي چې دا مرض سخت دی، دا به وروره تشویش چا سره نشته دی. سګ جنګی نه کوي، بزکشیان نه لځي خلک. د ټول نه زموږ دا غوښتنه ده چې په کور کې کینئ، په قلار وروره. دا ډېر خطرناک مرض دی. د حکومت بار بار همدا وایي چې باید خلک په کورونو کې کینئ، خو د حکومت خبره څوک نه مني.
دوی زیاتوي چې دغه ډول پروګرامونه ترسره کول په اسانۍ سره د کورونا وایروس خپرېدو ته لاره هاورولای شي. د نوموړي ولایت اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز کې خلک د روغتیایي کارکوونکو لارښوون ته غوږ نه نیسي. دغلته وزلوبې روانې دي، غیږې شته دي او همداسې ودونه ترسره کیږي. نورې میلې په کندز کې ترسره کیږي. که چېرته حالات په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي نو کېدای شي چې کندز کې کورونا پراختیا ومومي.
بلخوا د کندز د حج اوقاف ادارې رئیس مولوي عبدالظاهر رشاد بیا وایي د دې ولایت ټولو دیني عالمانو ته سپارښتنه کړې چې د غونډو تر سره کول ډډه وکړي، خو ځینې عالمان د دوی له غوښتنو سرغړونه کوي.
علما را جمع کړیم، برشمن غوښتیم و نه میګیا پوره ما غوښتیم چې باید شما تجمعات نکنین.
موږ د ټولو جماعتونو له امامانو سره غونډه درلوده. ورته مو وویل چې د هر ډول غونډو له ترسره کولو ډډه وکړئ، خو ځینې عالمان زموږ خبرې نه مني او خپل کار کوي. همدا تېر اونۍ په امام صاحب ولسوالۍ کې دوه د سربندۍ غونډې ترسره شوې او په کندز ښار کې هم ترسره شوې. په ورته وخت کې د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي هر ورځ د دوی روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایروس په اړه په مرکز او ولسوالیو کې خلکو ته پوهاوی ورکوي، خو خلک د دوی لارښوونو ته پاملرنه نه کوي.
د تمامې دنیا حالت اضطراری په امروز د کندوز
په ټولې نړۍ کې اضطراری حالت دی او که چیرې په کندوز کې موږ د ودونو محفلونه، د سربندۍ محفلونه ولرو او د خلکو د راټولېدو سبب شي، نو زموږ مبارزه له خنډ سره مخ کوي او له خلکو غواړو چې زموږ لارښوونو ته توجه وکړي تر څو د کورونا وایروس له لا خپرېدو مخنیوی وشي. د کندز یو شمیر اوسیدونکو په داسې حال کې په دغه ولایت کې د هر ډول غونډو او محفلونو د ترسره کولو په اړه اندېښنې څرګندوي چې تر اوسه پورې په کندز کې د کورونا وایروس درې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
او وسم هیوا نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د روغتیا نړیوال سازمان سره د مرستو د درولو امر وکړ او د ملګرو ملتونو د دې مربوط سازمان د کارونو د ارزولو امر یې کړی دی. ډونالد ترامپ دا امر پرون په داسې ورځ ورکړ چې تر بلې هرې ورځې په متحدو ایالتونو کې د څلېرش ساعتونو په ترڅ کې کرونا وایروس د ډیرو کسانو ژوند واخیست. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې اوس د مرستو د بندېدو وخت نه دی، اوس د همغږۍ او ګډ کار وخت دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر وایي چې خپلې ادارې ته لارښوونه کړې ده چې متحده ایالتونه د هغه پیسې چې نړیوال روغتیایي سازمان ته ورکوي ودروي. ولسمشر ډونالد ټرمپ د سیشن بی په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اساسي کار کې پاتې راغلی دی، نو باید حساب ورسره وشي.
funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess
نن زه خپل ادارې ته لارښوونه کوم چې هغه پیسې ودروي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکړو او د کورونا وایروس خبرېدو په برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان د نقش او یو مخناسه مدیریت ارزونه روانه ده. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې له دوه تر درېو میاشتو پورې د WHO د ارزونې لپاره پکار دي. جمهور رئیس ټرمپ د ملګرو ملتو مربوط دغه سازمان تورن کړ چې هغه حقیقت بیان نه کړ چې د کورونا وایروس خپرېدو په مرکز ووهان کې وو. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د چین په پلوي توپ تورن کړ. د امریکا جمهور رئیس وویل د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس په برخه کې ناسم معلومات خپره کړې دي او له چین څخه متحده ایالاتونو ته د امریکایي مسافرو له تګ سره د کورونا د خپرېدو په پیل کې مخالفت کړی وو. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر پر هغو کسانو چې له چین څخه متحده ایالاتونو ته ځي د یو لړ محدودیتونو د لګولو اعلان کړی وو، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره پر هغو سفرونو چې پر سوداګرۍ او نړیوالو مسافرونو اغیز کوي بندیزونه ګټه نه کوي. د امریکا ولسمشر په ورته وخت کې پر ملګرو ملتونو وکړه وکړه ویل چې ملګرو ملتو د کورونا وایروس په برخه کې د چین د ناسمو اطلاعاتو ستاینه کړې او احتمال له دې سره دا وایروس په نړۍ کې په پراخه کچه خپور شو. بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د دې وخت نه دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان منابع یا د بل هر بشري سازمان امکانات ورکم کړو چې له کورونا وایروس سره په مبارزه بوختي. انتونیو ګوتیرش وویل چې اوس د نړیوالې ټولنې د یووالي وخت دی چې په ګډه په همغږي کار وکړي چې د دې وژونکي او اخیستونکي وایروس مخه ونیول شي او د دې د ناوړه پایلو مخنیوي وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسوس مخکې د دې سازمان دفاع کړې وه او هیله یې څرګنده کړې وه چې نړیوال دغه مؤسسه تمویل کړي. د امریکا د هیل ورځپاڼې په استناد واشنگتن د راتلونکي میلادي کال لپاره د روغتیا نړیوال سازمان ته د 50 میلیونه ډالرو د ورکړې ژمنه کړې وه، خو تیر کال دا بودیجه 122 میلیونه ډالر وه. جانس هاپکنز پوهنتون پرون په یوه ورځ د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر بلې هرې ورځې د کووید 19 ناروغۍ د ډیرو قربانیانو خبر ورکړ. د اپریل په 14مه په 24 ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې کورونا وایروس د 2228 انسانانو ژوند واخیست او په دغه هیواد کې اوس په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 6 لک اوښتی دی. د تلفاتو شمیر هم تر نورو ټولو هیوادونو لوړ دی، څه باندې 15,200 ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصاد تر ټولو بد ګزار وویني. د دې صندوق د اټکل له مخې به دا ګزار د 2018 کال تر اقتصادي بحران سخت وي. د پیسو نړیوال صندوق دغه راز وایي د نړۍ اقتصادي وده به د پام وړ کمه شي او د دې اغیز به په راتلونکو کلونو کې هم احساس شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF اټکل کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به سږ کال د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې نږدې 3% ټیټه شي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې ډیر کاروبارونه او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. د پیسو د نړیوال صندوق د اټکل له مخې په روان کال کې د اقتصادي ودې ټکنۍ توپ په 1930 کلونو کې د ستر اقتصادي رکود له وخته تر دې دمه ساری نه لري. د نړۍ ستر اقتصادي رکود سبب شو چې په 1930 لسیزه کې د نړۍ ناخالص تولید په سلو کې لاس کم شي. په روان 2000 میلادي کال کې د نړۍ د اقتصادي لرلید راپور چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ نړیوال بانک خپور کړ، په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده کمه اټکل کړې، خو ویلي دي چې د کورونا وایرس لا زیاته خپرېده په راتلونکي کال کې د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدا سبب کېدای شي. د پیسو د نړیوال صندوق د اقتصادي او مالی چارو یوې متخصصې گیتا ګوپینات په یو ویډیوي خبري کانفرنس کې وویل، په 2021 کې به د نړۍ اقتصادي وده لږوي ځکه چې اقتصادي فعالیتونه تر هغې کچې لږ دي چې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې د 2021 لپاره اټکل شوي. اغلی ګوپینات همداراز وویل، حتی که حالت تر ټولو ایډیال هم وي، ممکن د نړۍ اقتصاد په راتلونکو دوو کلونو کې د تولیداتو د کمېدا له کبله ټول ټال 9 تریلیون ډالر وبایلي، چې دا د جرمني او جاپان تر ټول کورني ناخالص تولید زیات دی. دا په داسې حال کې ده چې جاپان او جرمني د نړۍ دریم او څلورم ستر اقتصادي قدرتونه ګڼل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د روان کال په دوهمو درو میاشتو یعنی په اپریل، می او جون کې به په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرس خپرېدا اوج ته ورسیږي، خو په ورپسې درو میاشتو کې به مخ په ځوړ شي. د پیسو د نړیوال صندوق پر اساس که د کورونا وایرس د خپرېدا شدت د کال په دریمو درو میاشتو یعنی په جولای، اگست او سپتمبر کې هم دوام وکړي، د دیوالیه توب او بیروزګارۍ د ډېرېدو له کبله باید تمه ولرو چې د نړۍ اقتصاد تر اټکل په سلو کې 3 هم نزول کوي. همداراز به د کورونا وایرس خپرېدا په 2021 کې د ګڼو اقتصادي فعالیتونو د درېدو سبب شي او له کبله به ممکن د نړۍ ناخالص تولید د 5 او 8% ترمنځ کم شي.
دغه راز په سعودي عربستان کې نن د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان په غونډه کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی احتمالي اقتصادي ستونزو د مخنیوي پر لارو چارو بحث کوي. تفصیل به د احمد شیبر پر راپور کې وورو.
د جیشل یا د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالی وزیران او د مرکزي بانکونو رئیسان د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې نن غونډه کوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې څنګه د کورونا وایرس د خپرېدو له امله نړۍ ته د متوجه اقتصادي ګواښونو مخه نیول کېدای شي. د پیسو نړیوال صندوق پرون یو راپور خپور کړ چې پکې د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله له اقتصادي پلوه لګېدل یو بندیزونو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د دې راپور له مخې به شتمن هیوادونه ډېر وځپل شي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 15.2% ته ورسی شي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. د جیشل د مالی وزیرانو او د مرکزی بانکونو د رئیسانو غونډه عادتاً د اپریل په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د پسرلنیو غونډو ترڅنګ جوړی شي. سعودي عربستان وایي چې نننۍ غونډه بیړنیو شرایطو ته په پام سره جوړه شوې ده او په دې کې به پر هغو ګواښونو خبرې وشي چې د کورونا وایرس له امله د نړۍ اقتصاد ته متوجه دي. همداراز به د کورونا اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د اوږدمهاله اقتصادي ناوړه اغیزو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي. د نړۍ د 60 سترو صنعتي هیوادو د مالی وزیرانو او د بانکونو رئیسانو شاوخوا دویونه مخکېم غونډه کړې وه او په تیرې غونډه کې موافقه کړې وه چې د کورونا وایرس له امله به له رامنځته شویو اقتصادي ستونزو سره د مبارزې لپاره د لارې نقشه جوړوي. د کورونا پر وایرس اوس په نړۍ کې تر 2 میلیونه ډېر کسان اخته شوي دي او کووید-19 ناروغۍ تر دې دمه تر 1,00,000 د ډېرو انسانانو ژوند اخیستی دی. د پیسو د نړیوال صندوق د سیشن پی د ورځې د راپور له مخې د دغې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اقتصادي اغیز به په شتمنو هیوادو کې چې هر یو لوی اقتصاد لري زیات وي. د دې راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو، جرمني، ایټالیا او اسپانیا اقتصاد به روان کال له اټکلونو سره سم منفي وي، او د کرونا ویروس اصلي ټاټوبی چین به چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به یوازې 1.2% وي. خو اندېښنې دې ته زیاتې دي چې دا معلومه نه ده چې د کرونا ویروس لمن به کله له نړۍ ټولی شي تر څو دقیقه اقتصادي پیشګویي وشي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس به بیا هم فرشته جلال زی ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. بخنی سره چې د خبرونو سرخطونو کیفیت سم نه دی، سم نه اوریدل کیږي، یو څه تخنیکی ستونزې لرو. د کرونا وایروس د خبرېدو سره د ازادي رادیو د راپورونو په خبرېدو کې د البته په کیفیت کې یو څه تغییر راغلی دی. بخنه غواړو له دې عمله کرونا وایروس پر ډیرو عمراتو یا پر ډیرو چارو بد اغیز کړی دی. د لکه څنګه چې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې دوه اونیز برخې پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې د پاکستان کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موضوع راخلو. په یو تازه راپور کې څرګنده شوې چې د پاکستان په مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری زیات شوی. په دې تحقیق راپور کې ویل شوی چې د ماشومانو کورنۍ عموما د شرم له کبله دا ډول پیښې پټوي، خو له دې سره سره لسګونه پیښې افشا شوې دي. نور تفصیل به عصمت سروان راواوروي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو تحقیقي راپور کې ادعا شوې ده چې د پاکستان په دینی مدرسو کې پر ماشومانو جنسي تیری عام دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس دا راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور کړ، پولیسو ته د لسکونو شکایتونو او همدارس له چارواکو، ډاکټرانو، له هغو ماشومانو سره چې جنسي تیری پرې شوی او د هغوی خپلوانو سره د مرکو پر اساس ترتیب کړی دی. د پاکستان په مدرسو کې عموما د دغه هیواد تر ټولو د بیوزلو کورنیو ماشومان زده کړه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوهستان د ویلری پرتې سیمې یو ماشوم یاوس چې اته کلن دی کیسه کوي چې په مدرسه کې ملا څنګه تر لاسونی وو او په مقرر ډول پرې جنسي تیری وکړ، تر دې چې ولوید ناروغ شو او ملا روغتون ته بیوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې دا کیسه نه یوازې ماشوم وکړه، بلکې د هغه خپلوانو او یو ډاکټر هم وکړه. په روغتون کې د ډاکټر فیصل منان سالرزی له لورې معاینه وشوه چې پر دغه ماشوم په خورا بې رحمۍ تیری شوی دی، ملا نیول شوی دی. یو لس کلنه مصباح د جنسي تیری یو بل قرباني ده. دا چې د پنجاب ایالت اوسیدونکی ده، د هغه ملا له لورې پرې جنسي تیری شوی چې په جمعات کې دیني زده کړې ورکولې. هغه وویل یو ناڅاپه ملا ونیولم او خونې ته نه ایستم، ما چیرې وهلې. د پولیسو د تانې مرستیال صدیق بلوچ وویل چې د قربانی شویو ماشومانو کورنۍ عموما د شرم د ور اوشتو له بیرې پیشي پټوي. په پاکستان کې تر 2000 ډیر راجستر شوی مدرسې شته چې تر 2 میلیونه ډیر ماشومان پکې دیني زده کړې کوي، خو تر دې ډیر نورې ناراجستر شوی مدرسې هم فعال دي. دا مدرسې په غریبو سیمو کې لري چې ډېرې کورنۍ په دې تمه چې ماشومانو ته وړیا ډوډۍ او ځای ورکول کېږي هغوی مدرسې ته لېږي. په پاکستان کې د مدرسو د ادارې لپاره نه د ملایانو کومه اداره شته او نه حکومتي چارواکي ورته ګمارل شوي چې د ملایانو له لوري د جنسي تیریو د تورونو په اړه څېړنه وکړي یا یې په وړاندې اقدام وکړي. د صدر اعظم عمران خان حکومت ژمنه کړې چې د مدرسو تعلیمي نصاب به مدرن کړي، خدا ډول شمنې په خوانی حکومتونو هم کړی وي.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقيب الله بشري دی بشري صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زموږ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنده او زغلنده خبرې وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاکره باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې چې موږ د بشري حقوقو زده کړې پاکره باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو د پښتنې په جواب کې زبېږې ما چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنۍ دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي ایخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتاً دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کوم ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی یو په دې اړه خبري شوی
په دې اکل باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغرد اشاره شوی دی چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ دې مسلې ته راغند اشاره شوی دی چې نر دی که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې او هم چنان په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې د غوی سره تبعیض وشي غوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي دي چې نر او خزه خصوصا دویشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او خزه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلي دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نکوي نو سره د دې چې ډیر حقوقونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیرو ځایونو کې زموږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویلې دی، هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویلې دی، هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیولې دي، او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډیر ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصلا په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي، او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشا تکینه د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسر تبيزي چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي. د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي، حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سوې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي، قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي، او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کېږي، الته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره، له مشر سره، له کشر سره، له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وي، ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګ چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او خزی که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم په هکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم په هکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي تعلیم و تربیې ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي دغې نه به یو قاضي جوړېږي دغې نه به یو بل څوک جوړېږي نو دا د دې بشري او انساني حق دی دا نه تنها چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلی ونی خو وخت ولري علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغشب
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني قلم مې راوچت کړل ما ویل تا باندې غزل لیکم ستا په سپین رخسار په سپین جمال باندې غزل لیکم
مات فرما دستنم راغی قسموش مشوام با حالنگه آقد فرما
قلم چه وقت را پیدا شو؟
قلم د بشر د ژوندانه لپیل چخه یا د تمدن لدیرو پخوانیو توکو او افزارو چخه دی
ارزښت پڅ کې دی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما خلق الله القلم اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و
او د قلم د ډولونو پاکل څومره پیګی
به قلم دی خودکار دی خودرنګ دی پنسل دی بعضې چې هغه نه لوړ دی پورته دی صفر چار ورته وایي چې هغه هم قیمت دی هم خط خی دی
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د قلم تاریخ ته تم کیږو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د قلم په اکله د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره وسی ځوانانو راشي وسلې کېک دی ځوانانو راشي وسلې کېک دی قلم را واخلې چې وطن آبادونه تجربه خو دلې هغه څه چې د قلم وړې څوکې وکړل د ټوپک او توري تیری څوکې ونه شوي کړلې پام دې قلم کولای شو چې ټولنه نیکمرغه کړو ولسته مانوي روزنه ورکړو د قلم په زور کولای شو چې ښه او بد توپیر کړو او د حق په پلوي د باطل مقابله وکړو که قلم نه وای کتاب بنو که کتاب نه وای علم او زده کړه بنو که علم او زده کړه نه و بشریت به تر اوسه د جهالت او ناپوهۍ په تور تیارو کې ډوبو د نړۍ اکثره پوهان وایي چې په فزیکی جنگ کې به خامخا خلک خپل سرونه له لاسه ورکوي شتمنیو او خلکو ته به تاوان رسیږي خو هغه ټولنه چې پرمختللی قلم او لیکوالان لري تل به د همدغې قدرمنې وسیلې په مرسته په آرامه سا خپله مبارزه کوي او بغیر له کوم زیان او تاوان څخه ولس ته سوکالی او آرامي راوړلی شي قلم د انسانانو د ژوند په هر ډګر کې د بشریت لارښود پاتې شوی دی قلم معلم دی قلم ډاکټر دی قلم خطیب دی قلم لوی امانت دی چې الله تعالی انسان ته د هدایت لپاره ورکړی دی د قلم د ارزښت او تاریخ پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلی دی
قلم د بشر د ژوندانه لپیل څخه یا د تمدن لډیرو پخوانیو توکو او ابزارو څخه دی چې د بشر په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره بشري افکار او عقاید باورونه غشتنې او خپل پیغام رسول د همدې کلم لارې څخه رواج سول. تر ټولو لرغونی کلم هغه د ډبرې څخه جوړېدل چې په تاریخ وړاندې زمانو کې به له هغه څخه استفاده کېدل. پر دیوالونو باندې، پر غرونو، پر تیږو، پر ډبرو باندې به د ښکار په وخت کې د هغو څخه استفاده کېدل، او ځینې راهنمایګانې او لارښوونې به د ابهام او تفهیم لپاره د همدې قلم په مټ باندې حقاقي کېدل. داسې هم څه دي چې بشر ځینو نښو لپاره طبیعي رنګونو څخه د ګوتې څخه هم کار اخیستی دی. خو په رسمي ډول د قلم تاریخچه 300 قبل الميلاد کې مصریانو، یونانیانو او بین النهرین یا وسنی عراق خلکو ته رسیږي چې هغوی به د هډوکو څخه، لرګیو څخه او د ډبرو څخه قلمونه جوړول، په رنګونو به لړل، بیا به په هغه باندې خط جوړاوه. البته د پاپیروس کاغذ را وروسته دغه جریان پیدا کی. دغسې په چین کې هم یو ډول د ورشتیانو څخه قلمونه و دا به جوړېدل. په هند کې مهنجدارو په اریانا کې د خپل وخت کلمونو خاص ارزښت درلودی. د اډوکو څخه، د لرګیو، د ناله څخه، د اوسپنې څخه به کلمونه جوړېدل چې موږ ډبرین لیکونه اوس هم لرو. په 500 قبل میلاد کې خپل د بلن نهرینو، یونانیانو، د مصریانو دیتا پانسول چې د هډوکو لرګیو پر ځای موږ کولای شو چې د پلیز اوسپنې کلم جوړ کړو، هغه نو کوټه ورکو. شاوخوا 2500 کال پخوا څخه راپیلیږي. دغسې معاصره دوره کې بیا په 1800 کې انګلستان کې پولادي کلم، البته 40 کال وروسته بیا په 1800 کې لاود په نامه د یو امریکایي خودکار کلم اختراع کړ. په 1840 میلادي کې امریکایي واټرمن لومړی خودکار کلم اختراع کړ. البته داسې وکید چې د طلا نوکبو درنګ چاچکې به ورچول او دغه څخه به ګټه اخیستل. په 1914 کې بیا د شپر په نامه باندې یو کس شکل کلم جوړ کړ.
ښاغلی دوست زیاتوي چې قلم د خپل ارزښت او درنښت له وجې په شعر او شاعرۍ کې هم زیات یاد شوی دی.
په پښتو شعرونو کې خپله د قلم یادونه سوې ده. د بیلګې په ډول څوک چې خبر سي د خط له خوند قلم به نږدې په هر بیا بنده شمار د نورو حرفونو څکلم چې والی پی دی دی پیونده. او یا هم بل شاعر وای پوهه به بګړي قلم به توره د بابا کړم، دا نړۍ قام به د وختو سره آشنا کړم. په کته یو ششه کې به ورېښه واچول، ورېښن کې به رنگ توي کې پاغه باندې به دغه سي پکه کړاو او خط به پلیکي. موږ یو ډول خاص مخصوص کلمونه نور هم درلودل. دا به په شیدو باندې ککړېدل، پر سپیر کاغذ به پاغه باندې خط لیکل کېدی. دا خط به بیا لېږل کېدی چا نسل وستلې کم چاته چې به رسیدلې، هغه بیا پر دغه لیکل سوي کاغذ باندې یری شیندلې، غیرې چې به پروشیندلې د حروف به برجسته سول او خط به بیا لوستل کېدی.
ترڅو چې په قلم کې رنگ او ذهن کې تفکر موجود وي، ترغه به قلم لیکل کوي او ذهنونه به نوښتونه رامنځته کوي. قلم خپل رنگ وچوي، خو د انسانانو اعمال او د نسلونو تاریخونه لیکي. خو یو مضبوط قلم کولی شي چې د نسلونو تاریخونه هم جوړ کړي. قلم نویو نسلونو ته د پخوانیو پیړیو حالات، عادات او مفکورې په لیکلي ډول وړاندې کوي. د قلم نور کمال د ننګرهار اوسیدونکو اساق مومند روخانوی
زینې خبرې دي چې هغه خلک نه غواړي چې په ژبه بیان کړي، همدا قلم د چې د خبرې بیانوي. نو په دې خاطر باندې قلم ډیره با ارزښته ډالۍ ده. دا معنی نه ورکی چې لیکل وکي زموږ افکار بیان کړي. قلم ته ځینې اصطلاحي معناګانې هم شته. مثلا په یو شعر کې وایي ما به وینو، ما به ډزو رقیب مات کړ، په قلم مې قلم کړه تر نصر دی. ځین خلک وایي داسې اصطلاحات دي قلم په باره کې، په قلم دی برکت شه، کوم زور چې قلم لري هغه په ټوپک او جنگ کې نه دی. دا یو اصطلاح ده. بل اصطلاح قلم دی مات شه، څوک چې یو چاته خیری کوي یا یو لیکوال ته یا یو څېړونکي ته، نو بیا وایي چې قلم دی مات شه ځکه هغه به ښه خاطرات نه لري. ځینې خلک چې جنګونه کوي هغوی وایي قلم یې په سرو وینو لړلی دی. بیا وایي چې یو څوک دی ډېر ښه لیکوال دی، ډېرې ښې لیکنې کوي، یاره ویل ده نه ځان ساتي، په قلم کې ډېر زور شته. ځینې خلک چې چانه خنه راځي بیا وای چې قلم دی وچه نو قلم تر ټولو ښه ډالۍ ده. زه په خپله اکثره وخت زموږ کور ته چې څوک مېلمانه راځي مشران خلک راځي نو زه هغوی ته قلم ډالۍ کوم، ځکه چې قلم زموږ دنیا ده، قلم زموږ ژبه ده، قلم هغه څه دي چې موږ نورو ته ورپېژني.
قلم په لومړي ځل موږ ته د پوهې چال راسته کوي. قلم د خپل رنګ په واسطه زمان د کاغذ پر مخ نقاشي کوي او ثبتوي. په قلم سره کتابونه، مکتوبونه، لیکونه او نور چیزونه لیکل کیږي. په دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو، دوکانونو او داسې نورو ځایونو کې ترې کار اخیستل کیږي. نقیب چې د کابل په ښار کې قلمونه خرڅوي وایي که څه هم خپله نالوستی دی خو د قلم خرڅول سخت خوند ورکوي.
سړی سواد ولري، قلم ورسره د جنګ او جدل بنه راځي. هغه قلم نه دا اصل کده اوس چې تپه تیاره ده، خلک په کړاوونو اخته دي، علت دم دغه قلم دی. زه دوکاندار یم، قلمونه راوړم، خپله خو قلم سره مې کار نه شم، مګر ډېر مې خوښېږي. ماشومان د مکتب چې راځي اخلي، مامور مدیر اخلي چې په کار یې، بی قلم دی، خودکار دی، خودرنګ دی، پنسل دی، بعضې چې بیا هغه نه لوړ دی پورته دي 04 ورته وایي چې هغه هم قیمته دی، هم خط ښی دی.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتي زړه کور.
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د اسلام په دین کې هم د قلم، علم، لیک او لوست په اړه زیات ټینګار شوی دی. په دې اکله نوري خبرې د پوهنتون له استاد او دینی عالم نور الله کوثر څخه اورو.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما خلق الله القلم، اولین شی چې الله جل جلاله پیدا کړو هغه قلم و. فقال له اكتب، ورته ویل ویلک. قال ما اكتب، ویل څه ولیکم. قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق، وایي مخلوقات او تقدیر ولیکا مخکې له دې نه چې پیدا سي. نو قلم لومړنی مخلوق دی الله دا، چې له ټولو مخلوقات او ټول هستین او ټول موجودات نه غیر الله نه له ټولو نه عمر ډیر ده. دې ارزښت له دې ځای نه معلومیږي چې الله جل جلاله لومړی ځل باندې چې وحی راولېږل او قرآن راولېږه، په دې کې د قلم ذکر وکړه الله. په اول ورځ د وحی باندې په اول آسماني تعلیماتو کې او د آسمان رابطه له ځمکې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه او د قرآن په واسطه سره الله په غوږ کې د قلم ذکر وکړه. هدایتو کې الله فرمایل اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. الله د قلم په واسطه سره بشر ته تعلیم ورکړی ده. ارزښت په دې کې نغښتی ده چې قرآن لومړی قلم یاد کړی، او دا رقم دوهمینه سوره چې د قرآن راغلی هغه هم د قلم په نوم باندې راغلی ده. سوره قلم، نون والقلم وما يسطرون، دلته هم الله جل جلاله دا دومه سوره ده، یعنی رسول سوره علق نه پیغمبر علیه السلام ته سوره علق اوله کې نازل شوله، او سوره قلم دومین سوره ده. په دې کې الله د قلم ذکر کړی او قسم په قلم باندې یاد کړی ده چې دې ارزښتناکي او د دې ارزښتمندي او د دې هغه اهمیت بشر ته خي چې نون والقلم وما يسطرون.
درنو دوستانو، کله چې د قلم نو مخلو نو کاغذ مو سم له واره سترګو ته دريږي، ځکه قلم او کاغذ یو د بل بشپړونکي دي. د همدې لپاره خو په راتلونکي خبرونه کې د کاغذ په اړه معلومات درته وړاندې کوو. هیله ده چې وایوئ. د اوس لپاره د خدای په امان. پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
لورځه تختم چې لا شور ډکستا غوندې دا، ای های ستا غوندې دا، شپې ته پناوړه ماش پچپا حل چپا دا زما غوندې دا. لورځه تختم چې لا شور ډکستا غوندې دا،
پای هستا غوند دا شپی تپ ناوڑا ما شپا چپا حل چپا دا زمان غوند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې اوس هم د زړه درزا غوند دا د زړه درزا غوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا لورا زی تختم چی لا شور ڈکا ستا غوند دا آئے ہائے ستا غوند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه الله چوپه دا زمان دا